أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
ده آيات كريمة ده سورة بقرة يسر شبر أتايم آياتي ده دي آيات كريمة شان نزول داسيو چې یو اعرابي کس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، د لوی رسارو څخه راغلی و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې پوښتنه وکړه چې یا رسول الله عز وجل چیرې دی چې موږ ورسو او یا هغه ته نږدې ودرېږو د دې لپاره چې موږ آواز واورو. که چیرې خدای لرې وي نو موږ به په زوره په زوره نارې وروو چې موږ آواز واوري او زموږ غوښتنه قبوله کړي او ویې مني، او که چیرې نږدې وي نو موږ به قرار غږ ورته لرو، او که په یو خاص ځای کې موږ به ورنږدې کېږو. ای د الله رسول، الله چیرې دی؟ هغه عربي چې دا پوښتنه وکړل، الله عز وجل دغه آیات کریمه نازل کړي. په دې آیات کریمه کې ورته وښودل چې الله جل جلاله داسې نه دی چې یو ځای ستا بل ځای نو نشته، بلکې الله هر چیرې ستا، هر چیرې هر انسان پیدا کولی شي، او الله جل جلاله هر غږ اوري، که هغه غږ نږدې وي او که لرې وي، غږ که کرار وي که په زور وي، الله یې اوري. داسې ځای نشته چې یو بنده دې د الله عز وجل څخه غوښتنه وکړي او الله دې نه واوري او الله عز وجل دې تر شا وغورځي، بلکې الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې ورته فرمایي وای کړه چې زما بندگان زما څخه سوال وکړي زه یې قبلوم. دا د الله ورسره وعده ده، هیڅ دعا الله جل جلاله نه ردوي. البته دوی خبرې په نظر کې نیول مهم دي. یوه خبره دا ده چې یو بنده کله دعا کوي، دعا یو بهترین عبادت دی. په حدیث شریف کې راځي الدعاء مخ العباده، دعا مغز د عبادت دی، اصل د عبادت دی. ولی ځکه د عبادت مقصود هم دا وي چې د یو چا بندګي کول او اچات اچات ثابتول د دې لپاره چې څه ځینې وغواړي. نو په دعا کول کې هغه کامل تودرع یا عاجزي سته، هغه د بندګي اصل مقصد هم دغه دعا او غوښتنه ده. نو په دعا کولو کې چې هر څومره ډېره دعا یو بنده کوي ثواب پکښې ډېر دی، په دې کې شک نشته. او دعا چې کله مؤمن مسلمان کی د مشروع شیانو یعنی د روا شیانو دعا کوي دا مهمه ده. دوهمه خبره دا ده چې د دعا لپاره خاص شرطونه نشته په شریعت کې، چې دغه شرط که چا پر ځای کړي نو دعا یې قبلېږي، او که دغه شرط پر ځای نه کړي دعا یې نه قبلېږي. بلکې هر بنده هر دعا چې کله وکړي الله جل جلاله یې قبلوي. په یو حدیث شریف کې راغلی دی وایي کله چې یو مؤمن مسلمان دعا وکړي نو دته به د درو ګټو څخه یوه ګټه حتما ورکول کېږي. یا خو دا چې کله ده په دعا کې څه شی وغوښتي هغه شی الله وله ورکړي، دا یوه فایده. او که ده دعا وکړل هغه شی وله ور نه کول شو نو دته په ژوند کې یو تکلیف راتلونکی وي، هغه تکلیف الله ځینې دفع کړي. مثال به یې داسې وي که تاسو لیدلي یو وخت یو ځای موټر ټکر شي، څو نفره پکښي هغه ګرده ووژل سي، یو کس روغ رمټ ځینې راووځي، داسې تکراري لیدل سوي. دغه کس روغ رمټ ځینې راووتئ دا نور پټ سو دا نو ولې دا اصلا ده یو وخت دعا کړې وي الله جل جلاله هغه د ته غوښتنه نه وي ورپوره کړې، په عوض کې د دغه تکلیف او د دغه افته څخه ساتلی وي. او که چیرې یې د افته څخه هم ونه ساتي او د ته غوښتنه یې هم ورپوره نه کړل نو د قیامت په ورځ باندې به په جنت کې الله جل جلاله د هغه د ده غوښتنې بدله وله ورکړي. ولې وایي په جنت کې به دی داسې نعمتونه وویني، دی به پوښتنه وکړي چې دا څنګه انعامات ما ته راکول سوي دي، د دغه انعاماتو لپاره خو ما عبادت نه و کړې. نو دته به په جواب کې وویل سي چې تا په دنیا کې یوه دعا کړې وه،
او هغه غشتنه ستا غشتنه الله نه و پوره کړې دا هغه په بدلا او عوض کې عزت په جنت کې دغه لوی انعام دله درکي. حاصل دا خلاصه ده چې مؤمن مسلمان که چیرې ګټه غواړي نو ډېرې ډېرې دعاوې لیکي، هر وخت یې دعاوې کوي، ځکه د دغه درو فایدو څخه به یوه فایده حتما درته رسېږي. خو کله چې یو څوک دعا کوي غوښتنه کوي د الله څخه څه غواړي، تاسې نو نه لکه زموږ خلک چې لاسونه پورته کړي شاوخوا ګوري، لکه هلته چې ټانګان تېرېږي لاسونه یې کاژه واژه نیولي او ګوري دلته په زړه کې یا بازار یا په کور کې بل ځای وي او لاسونه یې کاژه واژه نیولي، دغه دعا هم یو څو اداب لري. هغه اداب یې دا دی چې لاسونه به پر دغه ترتیب باندې نیسي، داسې به نه نیسي. دا خو داسې معنا چې زه هېچی نه غواړم، نو د دعا دپاره دغه ګوتې چې دي دغه بټې ګوتې دا به داسې د قبلې یوه طرف ته مایلې وي، دغه نورې ګوتې به هم طرف ته د قبلې وي، او دلته به د زړه سره برابرې وي. دا د انسان زړه ځګر چې دی دا لاسونه به پر هغه برابر نیسي، داسې به نه نیسي، داسې به نه نیسي، او کاژه واژه داسې به نه نیسي، بلکې دغسې چې دا به نیسي دا د دعا ادب دي. دا ګوتې به یو قبلې طرف ته وي او لوړوالی به یې د زړه پر برابر باندې وي. دا یې یو، او بل دا چې د دعا پر مهال باندې شاوخوا به نه ګوري، ځکه دا شاوخوا کتل دا معنی چې زه متوجه نه یم. او دریم ادب دا دی چې په زړه کې به الله ته متوجه، نور افکار او فکرونه به د زړه څخه ایستلي، هغه ده چې کوم هدف دي کومه چې غوښتنه ده هغه به یې پر زړه باندې ملحوظه وي، او د الله خشیت به په زړه کې وي، او د زړه له کومې څخه به د الله څخه غوښتنه کوي. دا د دعا ادب دی. دغه دعا دغه ادب چې څوک پر ځای کې نو حتماً دی به د هغه درو فایدو څخه یوه فایده ترلاسه کړي. یو عالم لیکلي دي وایي داسې یو شی خو نشته چې د هغه په وجه کې د چا دعا نه قبلېږي، اما لیکن په ځینو احادیثو کې راغلي دي چې یو څوک حرام خوري د حرام خوراک په وجه باندې الله د چا دعا نه قبلېږي. یو حدیث حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت کړی دی، مبارک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کچیر یو څوک یو ګوله حرام وخوري تر څلوېښت ورځو پورې به یې عبادت نه قبلېږي او نه به یې دعا قبلېږي. او په بل روایت کې راغلی دی وایي ډېر وخت به یو سړی وي په سفر به تللی وي، بلکې ډېر خلک به وي په سفر به تللي وي، او هلته به د حدیث مفهوم دی، هلته به دی دعا کوي او وایي به چې یا رب یا رب یا رب، خو د ده غږ به د ده څخه نه پورته کېږي او دعا به یې نه قبلېږي. ولې؟ دا به هغه کسان وي چې د حرامو څخه ځانونه نه یې ساتلي، د بل د حقوقو څخه ځانونه نه یې ساتلي. نو په هر صورت باندې الله جل جلاله خو د هیڅ بنده دعا نه ردی، اما یو کس چې داسې نه جوړېږي چې د الله سره مقابله شروع کړي او بل ګړی بیا غوښتنه ځینې کوي. راځو د آیاتي کریمه ترجمه کوو چې د دعا د فضیلت او د الله وعده ده زموږ او ستاسو سره چې تاسو زما څخه غوښتنه کوئ زه یې درکوم. وإذا هغه وخت سألت چې غوښتنه وکړي ستا څخه عبادي بندگان زما عنی زما پوښتنه دسه کوي کې هغه د آیات شان نزول خو موږ ووایه کله چې زما بندگان زما پوښتنه دسه کوي کې چې الله چیرې دی چې موږ ورته آواز وکړو او زموږ غوښتنه واورې. الله عز وجل ورته فرمایي و ای پیغمبر دې ته داسې ووایه فإني قریب فس یقینا زه نږدې یم اجیب زه قبلوم دعوت الداعی بلنا د یو بلون کې اذا هغه وخت دعاني چې زما بلنه وکړي. یو دعا هغه کس بولي چې دعا کوونکی وي، کله چې یو دعا کوونکی دعا وکړي نو زه د دعا کوونکي دعا قبلوم کله چې ما ته دعا وکړي. اجیبو زه قبلوم دعوت الداعي دعا د یو دعا کوونکي اذا دعاني کله چې ما ته دعا وکړي ما وبولي زما څخه غوښتنه وکړي. ار چیرې چې وي په هره زمانه کې چې وي که په لوړ آواز که په ټیټ آواز الله ویسي اورم فلیستجیبو پس دی دې اطاعت زما وکړي فرمانبرداري زما دې وکړي فلیستجیبو پس اجابت دې وکړي یعنی فرمانبرداري دې وکړي لیه ما لرا وليؤمنوا بی او ایمان دې راوړي پر ما باندې لعل دپاره د دې چې هم دې یرشدون دې پر سمه لاره باندې محکم پاتې سي. کچیر چا د الله هدایت کوي پر الله ایمان راوړي وو نو پر یو داس مستقیمه لار باندې به پاتې سي چې هغه لار ستا جنت ته تللي وي او د دوزخ څخه خلاص وي، د دنیا او د آخرت سعادت پکښې نغښتي وي. احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم
هن لباس لكم وانتم لباس لهن.
تدغه آیات کریمه شان نزول داسو چې کله په شروع کې د اسلام روژه پر مسلمانانو باندې فرض و، نو د روژې ترتیب داسو چې د صبح صادق څخه یعنی د سپېدو راچاودلو څخه بیا تر مرګېدو تر ماښامه پورې پر ټولو خلکو باندې لازمه وه چې خوراک تشاک نه کړي، د ښځو سره به نږدېوالي او جمعوې نه کوي، او غیبت خو هغه څه اداب د روژې شي چې هغه به په نظر کې نیسي. ماښام چې به یې روژه مات وکړي، د روژه مات څخه وروسته تر ماخستن د لمانځه پورې دوی هر څه کولی شوای، د ماخستن د لمانځه وروسته بیا تر پیشتمې پورې بیا پر دوی باندې جمعه کول، د خپلو ښځو سره یو ځایوالی کول دا دوی ته ناجایز. نو یو وخت داسې پیښه وشوه چې حضرت عمر رضی الله عنه د ماخستن تر لمانځه وروسته چې بیده سوی و جمعه یې وکړلې، د خپلې ښځې سره یو ځایوالی وکړي. کله چې سهار شو نو رالی په ډېر افسوس او فریاد سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیشنهاد وکړي چې یا رسول الله زما سره ډېره غټه سهوه سوې ده، ته الله ته دعا وکړې چې ما ته مغفرت وکړي. نو حضرت عمر رضی الله عنه چې دا خبره وکړل او افسوس او فریاد یې وکړي او پښیماني یې وکړل، نور صحابه هم راپورته شول، هغو هم وویل چې یا رسول الله زموږ څه هم داسې پېښې شوي. نو الله جل جلاله دا آیات کریمه نازل کړي. په دې آیات کریمه کې ودی ته وښودل چې تاسو ته د شپې روژه نشته، تاسو د ماښام د اذان وروسته خوړل او څښل کولی سئ، د خپلو ښځو سره یو ځایوالی کولی سئ تر هغه وخته پورې چې کله سپېدې راچوي، چې سپین تار د تور تار څخه جلا کېږي، یعنی صبح صادق سپېدې راچوي بیا تر لمر لوېدو پورې، تر دغه وخته پورې ستاسو روژه ده او نور د شپې تاسو ته اجازه شته چې خوراک وکړي، چشاک وکړي، د خپلو ښځو سره یو ځایوالی وکړي. البته هغه کسان چې په مسجدو کې اعتکاف کوونکي دي هغو ته اجازه نشته چې دا کار ترسره کړي، هغه په مسجد کې وي، ځکه د مسجد څخه په وتلو باندې خو نو بیا د ده اعتکاف ماتېږي. هغه چې هر څو شپې په اعتکاف کې په روژه کې وي، هغه ته د خپلو ښځو او بیبیانو سره یو ځایوالی حرام دي. راځو آیات ترجمه کوو. الله عز وجل فرمایي: احل حلال کړل سوی دي لکم تاسو ته لیلة الصیام، په شپه د روژو کې الرفث نږدې کت کول، الی نسائکم و ښځو ته ستاسو، هن دا ښځې چې دي لباس پوشاک دي لکم ستاسو لپاره، و انتم تاسو چې یاست لباس پوشاک یاست لهن دی لره، یعنی ښځې ستاسو لپاره پرده دي او تاسو د ښځو لپاره پرده یاست. اوس الله عز وجل هغه خبره یادوي چې صحابه دا کار کړی و او ژغ یې نه و کړی. علم الله علم استاد الله پاک چې ان فتاکیک سرکم تاسو چې واست کنتم تاسو آس تفتانون تاسو تیرے کڑی و انفوسکم پر زانون قلو باندی، یعنی پچ مداخات تر سر کڑی و اللہ پر آغا باندی علم درلو دی، فتاب پس قبل ولد توبے وکرل اللہ علیکم پر تاسو باندی، و عفا عفا وکرل عنکم استاس سخا. اے صحابو تاسو پچ پچ داکارون تر سر کڑی و اللہ باندی خبرو، الله جل جلاله دا کار تاسو ته حلال وګرځاو. او فالآن فسؤوس باشروهن، تاسو نزدېکت د خپلو ښځو سره کوي، او ابتغو او تاسو طلب کوي ما د هغه اولاد کتب الله چې مقرر کړی دي الله پاک لکم ستاسو لپاره، وکلو تاسو خوراک کوئ د شپې، واشربو تاسو څښل کوئ د شپې، حتا تر هغه وخت پورې یتبین چې ښکاره کیږي لکم تاسو لره الخیط الابیض، هغه سپین تار من الخیط الاسود د تور تار څخه. تور تار او سپین تار، د تور تار او سپین تار څخه مقصد دا دی چې دا د شپې نظام الله داسې جوړ کړی دی چې کله ماښام شي لمر ولویشي داسې توره تیاره داسې راپورته شي، که تاسو لیدلې وي وایي شپه راپورته سوې ده، داسې یوه تیاره یې دا داسې راپورته شي، د اسمان په کنارو کې اوږده اوږده تیاره وي، دغه تیاره راپورته شي د سپینوالی کرار کرار پسې را نهمیي نهمیي، دا شپه غوړېږي غوړېږي غوړېږي، دا سپینوالی شاته بیایي بیایي بیایي، داسې څه سپینوالی شوی کې اسمان ټوله توره تیاره ونیسي، نو ټوله شپه شي. کله چې د شپې اخره سي اس نو سہار کیشی دو سہار راس یو سہار تا صبح کاذب ویل کیشی دروغ جن سہار او بل سہار تا صبح صادق ویل کیشی رشتیانی سہار صبح کاذب دادی چکل دا سہار پانی جیسی دا غصی پا عمودی شکل بانی یو سپین خط پیداس سپین رونا پیداس کله چې سړی ورته وګوري نو سړی داسې فکر وکړي چې سهار خوغه د سپینه رڼا پیدا شول. دغه سپینه رڼا چې پیدا شي یو ګړی یې بېرته ورک شي، دا صبح کاذب بلل کېږي، دروغجن سهار. کله چې دغه رڼا تېره شوه لږ وخت وروسته بیا داسې اوږده خط باندې تک سپینه لیکه پیدا شي. سپینه لیکه چې پیدا شول دغه سپینه لیکه نو ډباله شي، هغه سپینوالی یې ډېر شي. دا تیاره داسې په مخه پسې راواخلي، هله 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 رڼا ډېریږي ډېریږي ډېریږي، څو چې شپه لاندې شوه کې اسمان ټوله سپینه ورځ ونیسي. دغه آیت کریمه چې الله جل جلاله فرمایي وایي تاسو خوړل او څښل کوئ تر هغه وخته پورې چې تور تار د سپین تاره څخه جلا شي. د دې مقصد دا دی چې دغه صبح صادق چې د اسمان په کنارو کې د سپین تار دا او دا تور تار سره بیل شو، اغه تور شپه په مخه واکسن سپین تار پیدا شو، تا ته معلومه شو چې اغه د سپین تار پیدا شو بس له بنده کړه تر صبح صادق پورې. دا بعض کسان اکثر وخت به زما څخه پوښتنه وکړله او ویل به چې اذان شروع و ما اوبه وڅښلې دا اوس ما روژه څنګه شوه، یا چې ما اوبه وڅښلې خوره مې کړلې دستي اذان شروع شو. نو اذان اعتبار نه لري، ځکه اذان خو څوک د شپې هم کولی شي، تر صبح صادق یې نیم ساعت مخکې هم کولی شي، وروسته یې هم کولی شي. اذان ته اعتبار نشته. دلته الله عز وجل خیت الاسد یعنی دغه صبح صادق ویلی دی، که چیرې دغه صبح صادق راغلی و یعنی سهار سوی و، که اذان سوی که نه سوی خوراک دي وکړي روژه دې له منځه ځي، او که چیرې دغه صبح صادق نه و راغلی چې شل اذانه سوی لا هم دغه اذان اعتبار نه لري، او هغه روژه چې ده هغه روژه دې شته هیڅ پروا نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي حتی تر هغه وخته پورې یتبینه چې ښکاره شي لکم تاسو لره الخیط الابیض هغه سپین تار من الخیط الاسود یعنې دغه تور تار څخه چې دغه سپین تار و تور تار دي من الفجر د سهار څخه ثم وروسته اتمو تاسو پوره کړئ الصیام روژې الی اللیل تر شپې پورې ولا تباشروهن هغه دوهم حکم بیانوي تاسو مه نږدې کېږئ د دې ښځو سره وهو حال داوی انتم تاسو چې یاست عاکفون معتکفان یاست فی المساجد په مسجدو کې تلک دغه چې دي حدود الله احکام د الله دي فلا تقربوها فاستاسو مه نږدې کېږئ هغه دغه حدودو ته یعنې نږدې کېږئ مه د دې څخه مقصد دا دی چې دغه احکام چې تاسو ته بیان شول دا د حق او د باطل ترمنځ سرحد دی. دغه سرحد ته مه ور نږدې کېږئ، که دا سرحد ته ور نږدې شواست اتمن به په باطل کې واقع سوي یاست و دې طرف ته اوسېږئ. کذلک په دغه ډول باندې یبین الله بیانوي الله پاک آیاته آیاتونه خپل للناس دپاره د خلکو لعل دپاره د دې چې هم دوی یتقون دوی وویرېږي پرهیزګاري وکړي د الله ویره په خپل زړه کې ځای کړي. دغه حکم د روژې اړوند و چې پخوا یو ډول و وروسته بدل شو د صحابه و مسلمانانو لپاره، او اوس هم دغه حکم پاته دی. دا حکم الله بیان کړي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. فدې آیت کریمه کې الله جل جلاله یو بل حکم بیانوي چې هغه اشاره و رشوت ته هم ده او خیانت و درواغ ته هم ده. الله جل جلاله ورټولو انسانانو ته داسې فرمایي وایي تاسو په خپلو منظوب شي مالونه په باطله طریقه مه خورئ، او ما د خپل مال ګټلو لپاره د دعوې ګټلو لپاره و حاکمانو ته ورځئ، د دې لپاره چې تاسو حاکمانو ته ورسئ او واکمنانو ته ورسئ مالونه ورکړئ او خپله دعوه په باطله باندې وګټئ. دغه دوې خبرې الله جل جلاله بیانوي. د دې څخه نو څو احکام ثابتېږي. هغه دا چې یو څوک د یو چا سره معامله کوي په معامله کې درواغ وایي قسمونه ورته اخلي، د دې لپاره چې دغه سړی خطا بسي یا ډېره ګټه باندې وکړي یا ارزانه شی چینې رانسي، دا کار ناجایز دی، ځکه دا به باطله طریقه د مال خوړل. یا یو کس راولاړېږي په طولو په ترازو کې خیانت کوي، په درانه پیمانه باندې شی چینې غواړي او په سپکه پیمانه یې ورکړي، دا هم په باطله طریقه مال خوړل دي. او یا داسې کوي چې کله دغه کس سره سوداوي کې مال وروته لیبرټي وسیز نه غلا او کله کله داسې کې چې خلک ور سره سودا کړي یو ډول مال وی ورشکار کړي یو ډول مال نور مال باندې خراب شیان غټکړي هغه خطابات چې دوختي دا په باطله طریقه مال خوړل دي یو څوک به چا مال غلا کوي دا هغه شخصي مال وی دی ځینې غلا کوي او یو څوک د چا مال غصب کوي په زور اخلي او یو څوک راولاړي چې د یو چا په مال دعوا کوي بیا زه قاضي ته قاضي ته رشوت ورکوي د هغه حق خوري او دغه رشوت ورکول هم حرام دي هغه کس ته رشوت اخیستل هم حرام دي البته یوه خبره شته که چیرې داسې و چې د یو چا د مال د هلاکت ویره وه یا د اولاد د هلاکت ویره وه په دغه صورت کې ده ته دغه قاضي ته رشوت ورکول ده ته جایز دي او قاضي وي که حاکم وي که امیر وي هغه ته په هر صورت باندې رشوت اخیستل ناجایز دي حتی تحفه اخیستل هم ورته ناجایز دي یعنی څوک چې دته تحفه راوړي دا تحفه نه ده ورته اخیستل جایز ځکه که چیرې دی قاضي نه وای حاکم نه وای واکمن نه وای یو عادي سړی وای نو بیا خو دته دا تحفه نه ورکول کېدل اوس د دغه مقام و چوکي په وجه باندې تحفه ورکول کېږي دغسې حاکمان ته تحفه اخیستل هم ناجایز په هر صورت باندې آیات خدمت کوو الله جل جلاله فرمایي ولا تاكلوا تاسو مخري اموالكم مالون خپل بينكم فمنس کې خپل بالباطل فناروا سره او تدلو تاسو مغرزوي بها په دغه مالون سره الى الحكام وحاكمان ته او ظالمان ته لذا فارد دي تاكلوا تاسو مخري فريقا ودلا من اموال الناس د مالون څخه دخلوا بالاسم په گناه سره او حال دا وی انتم تاسو تعلمون تاسو پوهیږئ دا کار مکوئ که چیرې تاسو حرام خوري نو د دنیا نظم و نسق خرابیږي ډېر تاوانونه پر مرتب کیږي الله ناراضه کیږي هغه د ژوند هوسایي له منځه ځي د خلکو حقوق تر پښو لاندې کیږي خلک به ظالمان مظلومان به تر پښو لاندې لکه د جهالت په وخت صدق الله العظیم.